افشین دوی بجی دی. تر سلامان وروستا دا ازادی راژیو دی محال خبرون تا ساسی هر کلی کن زفر هیوالیم. پا دی خبرونه که مو خبر ترلاسه کری چی دا زابل دا دای چوپان ولسوالی دا امنیتی چارو مدیر دای بیا وصلوالی حمله په نتیجه کی وجل سوی دی. خود دا خوست دا امنیه قومندان بیا پا خبر سمه که دا امنیت دا دور کوی. یوشمی نور راپورنه د خبرونه په وروستي برخه کې د ځوانانو پروګرام لرو دا ټول بل خبرونه وروسته واوري چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
ایتالیا نن په افغانستان کې د سوله ساتو ځواکونو مشري ترلاسه کړه. ایران وایي د اتومي تاسیساتو فعالیت به څو ورځې نور وځنډوي او د امریکا ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي له عراق څخه به خپل ځواکونه ونه باسي. پوره خبرونه. ترکیه نن په افغانستان کې د نړیوال سوله ساتي ځواک قومانده ایتالیا ته وسپارله. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ناټو په مشرۍ ځواکونه د خپلو قربانیو او سرښیندنو په خاطر وستایل.
د افغان پیپل ول نیور فورګیټ د سکریفایسز اف د چلډرن اف اول د کنټری.
افغانان به د اسراف ناټو او ایتلافي ځواکونو د ټولو اړوندو هیوادونو د اولادونو سرښیندنې هیڅکله هېرې نه کړي. که چې ستاسو د بچیانو سرښیندنو زموږ بچیانو ته فرصت برابر کړی چې ژوند وکړي، ښوونځیو ته لاړ شي او خوشحاله ژوند ولري. د تاسو څخه د دې ټولو خبرو په خاطر مننه کوم. ښاغلي کرزي دا خبرې په هغو مراسمو کې وکړې چې نن د ناټو د قومندې د بدلون لپاره جوړ شوي ول. په دې اړه به په کورنیو خبرونو کې نور تفصیل ولرو. ایران وایي په تیلې ده چې د ځینو حساسو اتمي فعالیتونو د بیا پیلولو جنجالي پروګرام څو ورځې وځنډوي. په اتمي خبرو کې د ایران د مرکزي پلاوي مشر حسن روحاني پرون وویل هیواد به د اروپایي اتحادیې وړاندیز ته انتظار وباسي چې د جمعې په ورځ ایران ته سپاري. خو روحاني په عین حال کې وویل چې د اصفهان د اتمي تاسیساتو فعالیت ممکن د شنبې په ورځ پیل شي. تر روحاني یو ساعت د مخه یو بل ایرانی مقام چې د ایران د اتمي هلو ځلو د پروګرام پر سر په خبرو کې ګډون لري ویلي ول چې دی فکر کوي چې د اصفهان د اتمي تاسیساتو فعالیت به ژر تر ژره پیل شي. اروپایي اتحادیه هڅه کوي چې د سیاسي او اقتصادي ملاتړ په بدل کې ایران له اتمي پروګرام څخه لاس اخیستلو ته وهڅوي. اروپایي اتحادیه خبرداری ورکړی و چې که ایران د اتمي پروګرام بیا پیل کړ نو له دغه هیواد سره به خبرې اترې بس کاندي. د اتحادیه پرون ویلي ول چې له ایران سره خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د امریکا ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي د متحده ایالاتو ځواکونه به په عراق کې تر هغو پاتې شي چې خپل ماموریت بشپړ کړي. هغه دا خبره په عراق کې د څوارلس امریکایي عسکرو او د هغو د ترجمان له وژلو وروسته وکړه. ښاغلي بوش پرون وویل چې دی به له عراق څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره مهال ویش وړاندې نه کړي. دا د امریکا د ولسمشر لپاره د منلو وړ نه ده چې مهال ویش وړاندې کړي. موږ په جګړه کې یو، له بېرحمه دښمن سره مخامخ یو او که مهال ویش وړاندې کړو دښمن به خپل تاکتیکونه منظم کاندي. مهال ویش مو داده او تاسو د خپل ملي ګارد ځواکونو ذخیره پوز او د عسکري په خدمت د بختو سرچیرو میندو ته ووایست. مهال ویش له دې سره تړلی دی چې په څومره وخت کې عراقي ځواک روزلی او جګړې ته چمتو کولی شو. پرون د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څوارلس امریکایي ځواکونه د هدیتي خارګي ته نږدې ووژل شول. د هغوی د وژنې پره انصار السنه سخت دریځ ډلې په غاړه واخیست. په لندن کې د تیرې میاشتې له وژونکو چاودنو وروسته نن په زرګونو پولیس ته دغه ښار په واټونو او ترمځکې لاندې اورګاډي کې په ګزمه بوخت دي. مقامات وایي دا پراخ امنیتي تدابیر چې شپږ زره پولیس افسران پکې په ګزمه بوخت دي د لندن په یوه بس او درو ترمځکې لاندې تمځایونو کې د دې لپاره دي چې خلکو ته د تیرې میاشتې له بریدونو وروسته د امنیت ډاډ ورکړی شي. هغوی په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا تدابیر دا معنا نه لري چې د بلې حملې په هکله دې دوی ګواښ ترلاسه کړی وي. د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په حقله خبرې نن په لسمه ورځ په پیکینګ کې پای ته رسیږي. په دغو خبرو کې چې متحده ایالات، روسیا، جاپان، دوی کوریاوي او کوربه چین پکې شامل دي هیڅ پرمختګ نه دی شوی. چین پرون د اصولو د اعلامې په توګه یوه نوې مسوده غونډې ته وړاندې کړه. دا په نږدې درو کلونو کې چې د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په اړه څلور ځله خبرې شوې تر ټولو اوږدې وې. له بلې خوا د شمالي کوریا په شپږ اړخیزو خبرو کې د روسیې استازي د پیکینګ په خبرو کې ګډون وکړ او ویل تمه لري چې دا خبرې به یو دوی ورځې نورې هم دوام وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د سودان سره میاشت ټولنوي چې د هلیکوپټری د غورځېدو له امله د یاغي مشر جان ګرنګ لمړینې وروسته د تیرو درې ورځو په تاوتریخوالو کې یو نیم سلطنه وژل شوي او شاوخوا درې نیم سوه نور ژوبل شوي دي. د سودان د سرې میاشتې ټولنې د ناورین ځپلو د چارو مشر هادي علي العبید نن وویل چې حالات تېره شپه کرار شول. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر د هلیکوپټری د غورځېدو په باب د پلټنې د ترسره کېدو امر کړی. داسې ښکاري چې د جان ګرنګ هلیکوپټره په تصادفي ډول لویدلې وي. ګرنګ د سودان د ولسي غورځنګ د جنوبي یاغیانو مشري په غاړه درلودله. دغه غورځنګ د سودان له اسلام پال حکومت سره څه د پاسه شل کاله مبارزه کړې ده. د روان میلادي کال په پیل کې له حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کړ او په وروستیو کې د یوه ائتلافي حکومت پر جوړولو کار کاوه. او د روسیې د داغستان جمهوریت د برېښنا په یوه فرعي سټېشن کې نن چاودنه وشوه خو له عملی چاته زیان ونه ورسېد. د کورنیو چارو وزارت وایي چاودونکې آله د شپې ناوخته د خاصافیورد ښارګي ته نږدې په یوه واړه برېښنا کوټ کې وشوه. دا ښارګی جنګ ځپلي چیچنیا جمهوریت ته نږدې دی. داود د سات خبرونه.
خبرونه مل ازادي رادیو څخه واورېدل. دا خبرونه لدی مطالبه جوړه ده. نن سهار د زابل ولایت د دای چوپان د امنیتي چارو مدیر محمد رسول وجل سوی په دې حق له د نوموړي مرسیال وای
او په بازار کې ورته کوي ول سوی وو څو امنیتي کلی څو رسیدو اساسه ښه خلک مو د تشکیلي د تاریخ څخه کلی وو.
په قندوز کې د پولیسو پر مرکز توغندي توغول سوی خو د خوست امنیه قومندان مال پاسوال محمد ایوب بیا د امنیت داد ورکوي.
په آخري ورځو کې باندې د لیدونه او منقطوانې زیاتې شوي دي. خو د دې سره سره زموږ امنیتي ځواکونه په وازه باندې کاملا تسلط لري.
د ټاکنو د سمون ګډ دفتر وایي سره له دې چې په جنوبي سیمو کې امنیتي ستونزې شته ولې بیا هم د پارلماني ټاکنو لپاره ګڼ شمېر ښځو خپل ځانونه کاندید کړي. په افغانستان کې به د نجونو د زده کړې لپاره کمپین پیل شي. دا خبره د ښځینه چارو وزیر مسعود جلال کوي. فرانسه د افغانستان د امنیتي چارو د خوندي کېدو لپاره تاجکستان ته پوځونه لیږي. د ځوانانو پروګرام تانګي سانګي مهیروي پر سره پاتې شي. په فایل کې د دې مهال کورنۍ خبرونه واوري چې له کابل سټوډیو څخه وړاندې کیږي.
په سر کې هم د خبرونو سرټکی ولسمشر حامد کرزی نن د 16 ځواکونو هلې ځلې وستایلې. بلخ نن سهار د زابل ولایت د دای شوپان د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر وشل شوی دی او د انتخاباتو ګډ دفتر له ټولو خلکو غوښتي چې د کاندیدانو د کمپاین حق ته درناوی وکړي. وسم په مکلې پوره خبرونو ته ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې نړیوالو 16 ځواکونو چارې او د امنیت په برخه کې د هغوی هلې ځلې وستایلې او کور ودانې ورته وایي. نوموړي دا خبرې په هغه مراسمو کې وکړې په کومو کې چې نړیوالو 16 یا ISAF ځواکونو قمانده د ترکیې له هیواد نه د ایټالیا سرتیرو ته ولېږدېدله. ترکی جنرال ایروداګي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې نړیوالو 16 ځواکونو قمانده پر غاړه درلوده. وروسته له دې به په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د دې 16 ځواکونو قمانده د نهو میاشتو لپاره ایټالیاوي جنرال دلویکایو پر غاړه وي. د زابل ولایت د دای چوپان ولسوالۍ نه راجستلي خبرونه وایي چې نن سهار د دې ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر محمد رسول په داسې حال کې چې خپل دفتر ته روان و وژل شوی دی. سیمه ییزو چارواکو د ازادۍ راډیو ته ویلي چې په نوموړي د طالبانو لخوا په یو نیول شوي کمین کې برید وشو. د دې ولسوالۍ د ملي امنیت مرستیال محمد ظاهر د ازادۍ راډیو ته وویل چې د دای چوپان د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر له وژنې وروسته په سیمه کې تصفیهوي عملیات ترسره شول چې درې تنه مشکوک طالبان په ترس کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پاړه څیړنې او پلټنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې زابل، اروزګان او هلمند ولایتونو کې دې ته ورته ګڼې پیښې رامنځته شوي دي. د خوست او پکتیا د ولایتونو نه رارسېلي خبرونه وایي چې تېره ورځ دغلته په دوه جلا شخړو کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي وشخړه تېره ورځ ناوخته د خوست د باک په ولسوالۍ کې د دوو ډلو ترمنځ رامنځته شوه چې لس تنه پکې ټپیان شول. پولیسو ویلی چې شخړه د شخصي مسلو پر سر پیښه شوې او کوم سیاسي اړخ نه درلود. دوی همدارنګه د ټپیانو روغتیایي حالت هم ښه ښودلی دی. په ورته توګه د پکتیا ولایت د تیرباغ په سیمه کې یوه بلندخطه کې چې د علیدین خیلو او فران خیلو دوو قومونو ترمنځ د ځمکې په سر د یوې شخړې له امله رامنځته شوه، شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. د پکتیا د امنیت مسؤل ډګروال غلام نبی سالم په سیمه کې د ازادۍ راډیو سره خبرو کې هغه تورونه رد کړل چې ګوندې د پولیسو په ډزو ځینې کسان لګېدلی دي او ویلي دي چې قومي مشرانو په منځګړتوب اوس دا شخړه پای ته رسېدلې او لس ورځنی اوربند ټینګ شوی دی. په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د تنظیم ګډ دفتر په دې وروستیو کې د یو شمېر کاندیدانو د ویرونې او ځورونې د راپورونو له خپرېدا وروسته په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې دې دفتر په کابل کې خبره کړې، له عامو وګړو غوښتل شوي چې د وږې د 28 نېټې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاین د منډو تړلو د حق درناوی دي وکړي. خبر پاڼه وایي د هر نارینه یا ښځینه کاندید د کمپاین په وړاندې خنډونه اچول د ولسواکۍ له بهیر سرغړاوی دی او کېدای شي د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون لخوا مجازات شي. د انتخاباتو ګډ دفتر خپله اندېښنه په داسې حال کې رابرسېره کړې چې ځینو کاندیدانو د امنیتي ستونزو او ځینو ګواښونو لټونه کړي دي. وروسته یو تازه شکایت د کندوز د ولایت د شورا د وی کاندید ګلالی رحیم دی چې وایي د یو سیمه ایز کمانډان لخوا وهل شوې ده، بول شوې ده. او نن په کابل کې د سهار د صرافی شرکت په وینا افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر اته څلوېښت افغانۍ، یو نوي پوله، یو روپۍ یورو نه پنځوس افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ پنځه اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال دولس افغانۍ، یو اتیا پوله، زر ایراني تومنه څلور پنځوس افغانۍ، یو پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلداري اته سوه او شپږ افغانۍ. دا تر دې ساعته کورنۍ خبرونه.
لا اجمل انت خمنانه چې کورنۍ خبرونه یو وړاندې کړل، زموږ غلا زده رادیو څخه اوري. راپورونه څرګندوي چې د کندوز ولایت د پولیسو د روزنې پر یو مرکز باندې د بی ام یو دوا توغندي توغول سوي دي. او د دې پیښې په ارتباط د کندوز د امنیه قمندان په وینا څوک نه دي نیول سوي. بل ورته په زابل کې د دای چوپان په ولسوالۍ کې یو دولتي مامور وژل سوی او قاتل یې لا تر اوسه نه دی نیول سوی. دغه دولتي مامور په داسې حال کې چې له خپل کور څخه د دای چوپان بازار ته روان و د وسلوالو لخوا ووژل سو. دغه دولتي مامور مرستیال د پیښې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
زار تقریبا نصب جی شوخه باندې د بازار د مرکز څخه د ولسوالۍ د مرکز څخه په یو ځل میټر کې پروت دی. په هغه څخه فقط سرتیر یې وایي کړل او په بازار کې ورته کمی نیول شوی و. سو امنیتي پولیس ور رسیدو هغه ښه خلک مو تشریدي او د ساحې څخه کلی و او په کله کې چې په روان باندې فقط درې کسه مشکوک کسان د سرسوي دي چې دغه هغه هم تر اوسه ټول خاص دقیق معلوم نه ده. نو پاتې دې څخه بیا ورسته کا چې تاسو کوم څه پیښیږي.
د محمد ظاهر په وینا چې د پیښې سمدستي وروسته دوی په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړل، چې په نتیجه کې د پیښې په تړاو درې شکمن کسان نیول شوي چې دا مهال سره پلټنې روانې دي. د طالبانو ویان مفتي لطیف حکیمي له یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون پر لیکه د پیښې پړه په خپله غاړه واخیسته. د یادونې وړ ده چې د دای چوپان ولسوالۍ، روزګان او کندهار ته ورڅېرمه غرنۍ ولسوالۍ ده چې د دولت مخالفین نسبت نورو سیمو ته پکې زیات فعاله دي. د واخان مینه فعال د ازادۍ راډیو زابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د زابل د دای چوپان په ولسوالۍ کې د امنیتي چارو مدیر د وسلوال لخوا وژل سوی دی. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. په زابل ولایت کې د ملي پولیسو، اردو او ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په دوام کې پرون د دغه ولایت په شینکی ولسوالۍ کې درې کسه شکمن طالبان نیول سوي دي. چارواکي وایي چې دغه کسان د طالبانو جکپوري غړي دي، خو د دوی نمونه لا تر اوسه نه دي څرګند سوي. په دې هکله بیا هم نور تفصیل له سیمې څخه د وخان منفال راکوي.
تېره ورځ ملي اردو، ملي پولیسو او زابل میشتو ائتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د شینکی ولسوالۍ ته ورڅېرمه د ممو او بولان په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان ونیول. د شینکی ولسوال محمد وزیر وایي چې نیول شوي کسان د طالبانو د سرسري دي.
زمون پولیس هم سره و ملي اردو ائتلافي ځواکونه و د ممو او د بولان په سیمه کې عملیات شروع و. درې جکپوري نفر یې نیولي دي. څومره پوهه نه ده معلومه چې نمونه کوم ځینی دي څوک دي.
له بله پلوه د طالبانو ویان مفتي لطیف حکیمي وایي چې دوی د سیوري له ولسوالۍ سره یو دولتي موټر د لرې څخه د کنټرولېدونکي مین په واسطه الوزولی ده. د ده په وینا چې پکې سپاره اته سرتېري یې وژل شوي دي، خو محمد وزیر د دولتي سرتېرو وژنه نه مني.
یو نفر په مین باندې چې څه وایي دا څوک ده وایي، بیا د اطلاعاتي ځواکونو خواڅخه کومک ورسره وسوي، د هغو کورنیو پنځلس غړي وو، د هغو دپاره یو څه مواد روان وو د بدین او د نفت په مابین کې کاروان روان وو، مین پر وچودی خو مرګ ژوبله نه ده کړې، نه څوک زخمیان شوي دي، فقط موټر یو ټایر له مابین ولاړی چې هغه موټر بېرته زموږ د شینکۍ د امنیې د قمانداني پولیس ور ورسېدو، مواد یې هم را وړو، موټر یې هم را انتقال کړي.
د یادونې وړ ده څومره چې په سیمه کې د مخالفو جنګیانو بریدونه زورور شوي دي، ورسره یو ځای په سیمه کې د ملي اردو، ملي پولیسو او زابل میشتو اعتلافي ځواکونو عملیات ګړندي شوي دي، تر څو د وژې په میاشت کې د کېدونکو پارلماني ټاکنو لپاره د ډاډ او امن فضا رامنځته کړي. د دولت مخالفین غواړي چې راتلونکې ټاکنې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. دواخان مینهپال، د ازادي راډیو، زابل.
په زابل کې یو شمېر وسلوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې په همدې ولایت کې یو قومندان د پنځه دیرشو کسانو سره یو ځای حکومت ته خپل ځان تسلیم کړ. په همدې هکله په زابل کې قومندان خپل ځان تسلیم کړی، په کونړ کې هم ورته راپور لرو. په دې ولایت کې پخوانی جهادي قومندان حاجي ظاهر خان په خپل خوښه یو اندازه وسلې او جنگي مهمات حکومت ته وسپارل او له حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړ. په وسلو او جنگي مهماتو کې درې میله منځني هوانونه، یو میل پی آر جی راکټ، یو میل آر پی ډی راکټ، یو سلو شپاړس منځني هوان توغندي، شپږ دېرش پنځه اویا ملي متر توغندي، پنځلس د میزایلو توغندي، څلوېښت دانې فشاري ماینونه او نور وسلې شامل دي. قومندان ظاهر خان د جمعیت اسلامي قومندان و. له ده څخه وړاندې هم نږدې څلوېښت قومندانان له حکومت سره یو ځای شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې پخوانی جهادي قومندان الحاج ظاهر خان د پنجشنبې په ورځ په خپله خوښه یو اندازه وسله او جنګي مهمات حکومت ته وسپارله او د افغانستان د مرکزي دولت سره یې خپل پیوستون اعلان کړ. د کونړ والي الحاج اسدالله وفا له حکومت سره د قومندان ظاهر خان د پیوستون او د هغه لخوا حکومت ته د وسپارل شوي وسلې پر اړه د ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
د اسلامي جمهوریت د جمهوري جهاز ما په کژساو د نیچ پالیسي او دا فرمان د حکم سره سم شي او مرغوبونه جرا شي او زموږ خیر ورته خلاصه ده. موږ هم د دې په تعقیب د دې په تسلسل کې موږ په اوله ورځ د کونړ خلکو ته دعوت ورکړي چې زموږ خیر هغه مرغوبونه ته چې لاسونه د افغانستان د خلکو په وینه نیږه خلاصه ده. نو په دغه بهیر کې ته شای جهالي چې ویني چې ډېر دوستانه روان دي او د عینو هم دغه څوک چې د ظاهر خان په نامه یادېږي چې پخوا د جمعیت اسلامي یو لوی قومندان وو او ډېر ښه مجاهد وو، که څه هم د ده د حکومت مابین کې څه ستونزې نه وې، خو ستونزې نه وې، خو تقریبا څه شکرنجي موجوده وه. بهرحال دی په خپله خوښه او یو تعداد د مشرانو او قومي شمېرو علماو کرام په وسادت او له اوسوار سره او راغلي د قومندان د امنیت نو کومک د رالیو موږ د ګټې د فرمان څخه ګټه واخیستل او موږ د ترکلیو وای او تقریبا د دوو موټرو سره چې په هغه کې شپاړس میله غټه سره او یو تعداد مهمات وو هغه یې راوړو د تجارت په پروسه کې تعین کړل.
د قومندان ظاهر خان ورور مې اسلام خان حکومت ته د خپلې وسلې او جنګي مهماتو د سپارلو په وخت وویل چې په هېواد کې نور د جنګونو وخت تېر شوی دی. ټولو افغانانو او په ځانګړي ډول جهادي قومندانانو د حکومت مخالفین ته پکار دي چې خپلې وسلې دولت ته وسپاري او د هېواد په بیا آبادۍ او رغونه کې فعاله ونډه واخلي.
مختلفه تقریبا چې شپږ میله سره دغې جوړې کړي مهمات نه غیر
اسلام خان وویل چې حکومت ته په وسپارل شوو مهماتو کې د منځني هوان یو سلو شپاړس توغندۍ او نور مهمات شامل دي.
دوی چې درې هوانونه هوانې وسط ورته وي، دغه دی دا دوه پکې راکېټې وي چې یو غټ یو لوکوټ وي، یو پکې سلټر دی چې دا په ثقیله سلحه کې راځي او نور کومه سلحه خفیفه چې وه مثلا ټکه وه او څه پنځه ټکه دي.
د یادونی ورده چې په کونړ کې د قومندان ظاهر خان څخه وړاندې هم تر څلوېښتو پورې جهادي قومندانانو او یو شمېر د حکومت مخالفینو د دولت سره خپل پیوستون اعلان کړی او یوه اندازه وسلې یې حکومت ته سپارلي دي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې یو پخوانی جهادي قومندان په خپله خوښه وسلې حکومت ته سپارلي دي. د ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. خوږ اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سئ. د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اشرف غنی د پوهنتون د بیا رغونې په هکله څرګندونې کوي.
موږ اول فزیکي ماستر پلان تقریبا 90% بشپړ شو.
د ټاکنو د سمون دفتر وایي سره له دې چې په جنوبي سیمو کې امنیتي ستونزې شته، ولی بیا هم د پارلماني ټاکنو لپاره ګڼ شمېر ښځو خپل ځانونه کاندید کړي دي. په افغانستان کې به ډېر ژر د نجونو د زده کړو لپاره کمپین پیل شي. او فرانسه غواړي چې تاجکستان ته د افغانستان د امنیتي چارو لپاره خپل پوځونه ولیږي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څانګې اورېدلی سي. د ټول تر یوې خبرتیا وروسته
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو لومړی ځان خبر کړئ.
د کابل پوهنتون مشرتابه وایي د پوهنتون د فزیکی او کیفی بیا رغونې پلان یې په شپږ میاشتو کې وروسته له مشورو تر ډیره بریده بشپړه کړې دي. د کابل د پوهنتون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی په دې اړه څرګندونې کړې دي. دغه څرګندونې به له کابل څخه د خان محمد سین په راپور کې واورو.
د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي د لومړي ځل لپاره د پوهنتون د بیا رغونې د کار د پلان بررسی په سلو کې نوی بشپړه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وکړې.
موږ اول فزیکی ماستر پلان تقریبا 90% بشپړ شو. عمده ټکي اوبه دي، برق ده، د پوهنتون شنه کول دي، پارکینګونه دي، کافتریا ده، یو جامع جومات. عملی کارونه تروان څه ویڅ دي. اول د پوهنتون دروازې او دیوال پراتون کې دو نوی ورځو کې دیوال او دی دروازې د پوهنتون به تکمیل شي. دا قرارداد د ائتلاف د قوا له خوا سوی 3.5 متره ستر دیوال به او ټول هغه د پوهنتون به بل کار چې سوی د انجینری د پوهنځي بیا رغونه په اساسي توګه شروع شي. 15 د توریه مونه اساسي توګه ترمیم شوی داخل مرهم ده. ترین چه امداد چې اوس تعمیر په تعمیر پیګوت څپ کړ او هیلم داده چې اوس اوکرای سو په اساسي توګه ټول پانځیو کې د مساوات په اساس باندې ټول پانتون څه وی د فزیکی نظر مېسته کتابتون مقتدر هم ده او د عقد فارم اساسي ترتیبات نه
د پوهنتون د فزیکی بیا رغونې ترڅنګ د پوهنتون مشرتابه په تیلې ده چې د کابل پوهنتون د کیفیت لپاره د نړۍ د پوهنتونونو سره برابر کړي.
بل برخم د پوهنتون اساسي اصلاحات اېدی عمده برخه داده چې څنګه هغه هدف ده چې د پوهنتون بینلی سوی ایجاد کول دي هغه ترلاسه. دا کار حداقل شپک کال نیست. مانای دانه ده چې موږ شپک کال کی نو مگر هر کال باید ځان ګرندی کو تر دې چې دی مطلب ته ورسی کو او هر کال باید په اساسی ډول موږ د بینلی پوهنتونو د اتحادیل لانده چه دا سند را کهی یا نی را کهی تر بررسی لانده بود. زکت غیر لغنه چه یا به طرف بررسی مال بودی مگنه سو پیدایی سمرم بریالای توب تر لاسه کرده.
د کابل پوهنتون رئیس دا هم وویل چه د کابل پوهنتون محصلان د خو ذهنونو خواندان دی او دی بررسی و خودل چه دوی په کلکه غواړي چې د پرمختللو پوهنیزو وسایلو له لارې په نړیواله کچه زده کړې وکړي. د پوهنتون د کمی او کیفی بیا رغونې لپاره 10 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی دی. خان محمد سیند د ازادۍ رادیو کابل.
د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اشرف غنی د پوهنتون د بیا رغونې په هکله څرګندونې کولې. هغه وویل دوی به هڅه وکړي چې دغه پوهنتون پر نړیوال معیار برابر کړي. د ازادۍ رادیو ته غوږ یاست. د د خبرونې په پایل کې مو راپور درلود چې په زابل کې د دای چوپان په ولسوالۍ کې د امنیتي چارو مدیر د وسلوال لخوا وژل سوی دی. په قندوز کې بیا د پولیسو پر مرکز توغندي توغول سوی وي، خو په خوست کې بیا هم ورته حمله روان دي. اما د خوست د امنیتي چارو قومندان بیا د امنیت داد ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپین پیل ته ډېر لږ وخت پاتې دی. د خوست ولایت په مرکزي برخو او ولسوالیو کې د لارو په اوږدو کې د ناڅرګندو کسانو لخوا د ماینونو د ځای پر ځای کولو او چاودنو پیښې یو څه زیاتې سوي دي. خلک اندېښمن دي که په سیمه کې د دې ډول پیښو مخنیوی ونسي او د چاودنو د عاملونو د نیولو لپاره عملی ګامونه پورته نسي، نو کېدای سي چې په خوست کې د ټاکنو پر وخت ستونزې رامنځته سي. په سیمه کې زموږ خبریال امیر بهیر د خوست د امنیه قمندان مل پاسوال محمد ایوب سره مرکه کړې او په پیل کې یې د سیمې د امنیتي چارو د ارزونې په هکله پوښتلې دي. ښاغلی محمد ایوب په ځواب کې وویل:
د خوست امنیتي وضع رزمنه ده، که څه هم د وطن د دښمنانو لخوا په دې اخري ورځو کې بمی بریدونه او منقطوانې زیاتې شوي دي، خو د دې سره سره زموږ امنیتي ځواکونه په وضع باندې کاملا تسلط لري او موږ له دې امله تشویش نه لرو. دا چې موږ د پارلماني پل ټاکنو په درشل کې یو، د امنیتي او واکونه په څنګ کې مو د ائتلافي قواوو څخه هم د سیمې د امنیت دپاره مو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. هغوی زموږ سره یو ځای د کمینونو په اجرا کولو او عملیاتو ترسره کولو کې فعاله ونډه اخلي. زه د خوست ولایت شریفو وطن پرستو رای ورکوونکو ته ډاډ ورکوم چې هغوی دې ډاډه واوسي. موږ د سیمې د امنیت د ساتلو لپاره دقیق امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولی او زه امید لرم چې دښمن به بریالی نه شي چې په خوست کې د پارلماني پر ټاکنو پروسه د ګواښ سره مخامخ کړي.
ویل کېږي چې د خوست امنیتي ځواکونو تېره ورځ د وروستیو بمی چاودنو سره په تړاو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. که دومره راته ووایي چې دغه نیول شوي کسان څوک دي؟
موږ د هغه بمی چاودنو سره رابطه کې چې څو ورځې وړاندې د خوست ولایت په ځینې ولسوالیو کې لکه نادرشاکر، یعقوبي، علیشیر او اسماعیل خیلو په ولسوالیو کې د هېواد د دښمنانو لخوا رامنځته شوی وې، یو شمېر کسان د امنیتي معذفینو تر تعقیب لاندې وو چې د هغوی د جملې څخه دوه تنه د داوود او دوست محمد په نومونو سره چې ډېر خطرناک کسان دي او د دوی په اړه دقیق اطلاعات موجود و تېره ورځ ونیول شول چې فعلا تر تحقیق لاندې دي.
قمانه څنګه د وروستۍ پوښتنې په توګه درنه وپوښتم، یو شمېر ځایي اوسېدونکي شکایت کوي، وایي چې د څو ورځو را په دې خوا د خوست ښار دننه او شاوخوا سیمو کې په ملکي لباس کې د وسلوالو کسانو ګرځېده راګرځېده زیات شوي دي، که په دې هکله لږ رڼا واچوئ.
په دې برخه کې د خلکو اندېښنه په ځای ده. موږ د کاندیدانو د امنیت د ساتلو او د رای اچونې د مرکزونو او د دښمنانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره د پولیسو تر څنګ یو زیات شمېر قومي وسلوال اربکي هم په امنیتي دندو ګمارلي دي، خو دوی ته موږ ځانګړي کارتونه ورکوو او هغوی زموږ د کنترول او ادارې لاندې دي. که چېرته پرته د پولیسو د کارتونو کوم چا وسلوال کسان ولیدل، نو کولی شي په خوست کې د امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي.
د خوست د امنیه قمندان وویل سره له دې چې په سیمه کې چاودنې سوي دي، ولې بیا هم امنیتي ځواکونه په پیاوړې توګه د دې سیمې امنیت ساتي. خبره د امنیت او د پارلماني انتخاباتو ده. د ټاکنو د ګډ دفتر د سمونګر دفتر چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ناکراریو سره سره د تیرو ریاستي انتخاباتو په پرتله ګڼې ښځې انتخابات ته درېدلې دي او وایي د رایې ورکولو کارتونه یې اخیستي دي چې ځینو کاندیدانو له ګواښونو هم په ځان منلي دي. د انتخاباتو د سمونګر دفتر وایي په ټول افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته د د ښځینه کاندیدانو شمیره د پارلمان له څوکیو اوړي. په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په هکله تفصیل بله فرشتې جلال زی څخه واورو.
ټول یو سل نه څلوېښت میلیون ډالر ضرورت شته د انتخاباتو لپاره د پیل نه تر پای پورې، خو مونږ دغه جملې څخه یو دېرش میلیون تر اوسه کمبود لرو. معنا یې دا ده چې نه تعهد شوی او نه راکړ شوي دي، او مونږ دې پیسې ته ضرورت لرو چې د خپل پروګرام مخته بوځو.
تاسې له کومو هېوادونو نه تر اوسه غوښتنه کړې چې دا پیسې درته برابرې کړي؟
مونږ د بین المللي ټولنې څخه غوښتی ده، اپیل مو کړی ده د اوله څخه چې افغانستان انتخاب د پاره دومره پیسې مرسته وکړي. تر اوسه پورې یوازې یو دېرش میلیون